سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت استلور بجیږي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي وایي د هیواد جرمني هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر اسمن خبر ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیره د خزو د قانون اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د کناډا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي د خزو په برخه کې د طالبان پالیسی بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د سلورې ودونو په خپل طرح کې د نړیوالو کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدل کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کېږي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینې سیمو کې د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندینو حوزو کې له نسبتا سخت بارانو سره یو ځای د سیلاب د راوتلو امکان شته دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چنې وګړي په ډزو ژوبل شوې دي. د کراچۍ پولیسو په یو بیان کې ویلي چې پیښنه سره د کراچۍ د توکړ او بدلو په یو کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چنې وګړو ترمنځ لښړې ورسته هغه مهال وشو چې ساتونکو پر چنې وګړو ډزې وکړي. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او تورن کس له ساحې څخه تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایرانی پولیسو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان اسماعیل بقایی پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایی وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان ساروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. د طالبان حکومت د څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنې ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، خو د دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودل شوي. امریکایان نن د نومبر 15 د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوې دي، رای ورکوونکي د ډیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مارسیل کاملا هاریس او د جمهوري پال ګوند د کاندید پوښانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت د سهار شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایی په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو لړۍ تر ماښام پورې دوام وکړي. فاینل کې د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه ایران تور لګولې دي چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبري حملو د کمپاین لري. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې به خلکو کې د اختلافاتو راوستو هڅه کوي. روسیا خبرم دا چې په غزه کې د اسرائیل په پرونی حملو کې لکتر لګش پړک کسان بشر شوی دي. د غزې اوسیدونکو ویره لري چې اسرائیل د غزې په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیه لپاره خای نوري هوایي حمله هم وکړي. د فلسطیني کډونوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر ویل چې اسرائیل د غو لاریون لوارو شمیر کم کړی چې غزې ته مرسته رسوي او وایي چې له دې سره به خوړو، دارو، درملو او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي، خو اسرائیل دا خبره رد کړې. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت الحلیا سیمه کې د اسرائیل په پرونی برید کې شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. په امریکا کې د ولسمشري انتخابات دی وړاندې به په خبرونه کې واوري. د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره اغیز وکړي؟ د ژمي په درشل کې د سیلاب ځپلو اندېښنې
چې دا تاریخ منسوي دي، بارتنګ ډېر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ بند شول بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسي
ژمی پر را رسیدو دی. ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سو وخت د امریکا د ولسمشري د ټاکنو ګټون کې معلوميږي. په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي، د رسمي رایې شمېرل کېدای شي څو اونۍ یا له هغه ډېر وخت نیسي. د پوستي له لارې رایې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغېز لري. سفیله ستانګزی او نور جزئیات.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکی معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډېر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکی 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکی اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستي له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستي رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستي له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمېرلو سره به د رایو په عمومي شمېر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رایه ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیله ستانګزی دا توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای ګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9 میلیونو ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکی هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري. نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري. په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 18 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. له لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نورې هم ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغېز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمېرلو څرنګوالی رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرل کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېرې رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرل کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنیز تاسو په ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازی د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوید سپرول لوی کناډایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درو نوري ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو وینجونو او بشري حقونو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایته طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه دوی نه کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. په یو وخت دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې د نړیوالو داشان فشارونه مثبت بولي او کوي دای ودونه دی تر هغه نه پشکی چې په خبرې د دوی قونه نوی تضمین کړي. نور حال پراپور کې
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګلي استازي ویلي ک طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو په اړه په خپل پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډویډ سپارول د ګلوب اینڈ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په 13 سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینڈ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضربالاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ له لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه دې تر هغه نه پشا کیږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تضمین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، خو ډېری دا هیوادونه دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي. هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې ښودلې
ښودلی چې طالبان ورسره د ډیپلوماټیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکورد او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کارونده په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کاروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لاملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح سوي وه. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسې په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګو ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب او داسې یا کابلنګ پورې به انشاءالله دغه فایبر نوري کیبل غځیږي.
د شرکت مسؤل محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویلی چې دغه نوري فایبر بنی یوازې د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زرو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم ویلی چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي، او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښي کې نامنی و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو، او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول، او زیاته یې کړه چې دا پروژه د نوې ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسودی سي اول ده، سي دوام ده، او د ولسوالیس په دې مسجد کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول، او د مخابراتو هغه سایټونه چې هلته په نامحرومو منطقو کې پراته دي هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره به همدا ګټې ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دې واټ استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې او ایران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرولو د کمپاین بڑا خبرداري ورکړې ده. د ادارو په وګړ بیان کې ویلي چې کڅم د ټولو لوی غوښت روسیې لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجي دي، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهر د پمور خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولای چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لپاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI، او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل له روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوې. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوې. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو له سیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو لامل زیانمن شوی وای چې د ژمي په نږدې کېدو سره د سرپنا د نشتون لامل له حمله جدي ستون سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړی چې تروسی د سرپنا جوړولو او لمړنۍ اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور جزئیات د عبدالس پوکمی په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلې د ژمي په درشل کې د سرپنا د نشتون لامل اندېښمن دي. دا سیلاب ځپلی وای چې د ژمي په نږدې کېدو سره د سرپنا د نشتون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې وروستیو سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپنا سختو شرایطو کې ژوند تیروي. سیلاب ځپلی له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپنا جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلۍ دوه کورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هیڅ چای ونه سو ژغورلی. یوازې مو ځانونه ژوندي وایستل، ټول یې هوار کړل. کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هیڅ مرسته راسره ونه کړه. ما ته یو شلتر هم را نه کړ. ښځه مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپنا جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته.
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي، بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر رسېدو دی او کور ټول سوالی ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده. پټي موړي درسې وړي کورونه او کوټې خلک سرپنا لري. ډېر کډواله هم ورته راغلي دي. تاسو محترمه احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ اړکو چارواکو ته ورسېږي تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړې. خو د ادارې تل ادعا کړې چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. وروسته له هغه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده او اقلیمي بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 230 میلیونه افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دې ولایت کې د انټرنیټ په ستونزو سره تر بریده راکمه شي. نور جزئیات په راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 230 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح سوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسې په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کابلنګ پورې به انشاءالله دغه فایبر نوري کیبل غځیږي.
د شرکت مسؤل محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال وویل چې دغه نوري فایبر بنې یوازې د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زرو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم ویلی چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوې ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت د ولسوالیان سي جلریز ده، بهسودي سي اول ده، سي دوام ده او د ولسوالۍ په دې مسجد کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت د راوت ورسوالۍ طالبان ګرځېدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې ما نه تاسې ژیر دغه کړی دي، ژیر به نه غچ کوي، یا مخریدي یا مو غچ کړی دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسې موږ ته منځونه تېروي، سس منځونه نه دي، دا داسې دی واسې دی. او دلته خلک ډېر په تنګړي په عذاب کړی دي، غټ ټلیفون چا سره وینده یا ښه پرمټه یې دا به نه ګوره. او داسې به نه کوي تا کوم واټساپ پاله کړی دي، فیسبوک چلې منه کمیرا دوی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي. خو ډېر خلک په تنګ کړي دي، په تنګ راغلي دي. نو چې ستا ما په ژیره پورې منه ستا کار دی، ما په لمانځه پورې ستا کار دی، دغه دي په ټلیفونو ستا کار دی. خلک ډېر په عذاب کړي، په تنګ کړي دي، داسې کړي دي چې تر پزې پورې راوستلي دي. السلام علیکم، خدای دې مل.
سلام علیکم دادی رادیو ام خانم ته سلامونه وایم. دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدې د لورو په هونی تر وزارت ورسېږي د دې چې کوم امکانونه چې سکیږي دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم او تچ کړ دا پاسې لسان هغه ځوانان کدو دی خوش نو دی ملي سبا شي شاتلې سکوي اعلان دوی ټول عالمان مولایان یې شرطلیس کړي دي. بیا سوالونه مونږ لیدلي دي، وایي څه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته بر